افغان ولس مشر او لوړ پوره امنیتي چارواکو د افغانانو نړیوالو ځواکونو سره د همغږي پر مسله غونډه وکړه. په کابل کې نن هم سلګونو کسانو د ایران پر ضد پراخ مظاهره وکړه او په ایران کې د افغانانو ادامول وغندل. په سیمه نړیوالو خبرونو کې به واوري، د امریکا مرستیال ولسمشر اروپایي پارلمان ته وویل تر بل هر وخت نن سبا امریکا او اروپا یو بل ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو نن په یو ځانګړې غونډه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ مسله وڅېړله او پر همدغه موضوع یې ټینګار وکړ. د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه غونډه کې په عمومي ډول د هیواد پر امنیتي مسله او په دې برخه کې د افغان حکومت د وړاندیزونو پر اړتیا او د همغږۍ پر مسله خبرې سوي دي او ټینګار سوي دي. اعلامیه د افغان ولسمشر له خولې ویلي چې که د افغان حکومت وړاندیزونه عملي سي نو کېدای سي ډېرې ستونزې حل سي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه سوې چې ټاکل سوی ښاغلي کرزی ډېر ژر امریکا ته ولاړ سي چې پر یو شمېر مسایلو به خبرې وکړي، لکه د افغانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ همغږي، د تروریزم سره د مبارزې شی اغېزې او د ملکی وژنو د مخنیوي پر لارو چارو به هم خبرې وسیم. په کابل کې نن هم په سلګونو کسانو په یو پراخه احتجاجي مظاهره کې په ایران کې د افغانانو ادامول په کلکه وغندل او د دې لړۍ د بندول غوښتنه یې وکړه. دغه مظاهره نن سهار د کابل د نوي ښار له سیمې څخه پیل د ایران سفارت مخې ته راغونډه سوه. مظاهره کوونکو د ایراني مشرانو پر ضد او د هغو کسانو پر ضد چې د دوی په وینا په افغانستان کې د ننه د ایران لپاره کار کوي شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو د بشر د حقوقو له نړیوالو ادارو او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره د کلک ګامونه پورته کړي. په تېرې یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې خلک راټولیږي او په دغه هیواد کې د افغانانو ادامول غندي. د ورکول سو معلوماتو لمخې په ایران کې تر دې دمه 15 افغانان اعدام شوي او مړي د دوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. اوس مهال په ایران کې شاوخوا 15,000 کسان بندیان دي چې له 3,000 زیات په اعدام محکوم شوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د اعدامولو د دې لړۍ د بندولو لپاره له ایراني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د ولایتونو په مشرتابه کې د بدلونونو په لړ کې افغان ولسمشر حامد کرزی د یو نوي فرمان په صادرولو سره د خوست، غزنی او سرپل لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د جمهوری ریاست د چارو ادارې د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا والیان د سیمهیزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د ولسمشر په منظوري چې محمد موسی د غزنی، عبدالجبار نعیمی د خوست او سید انور رحمتي د سرپل لپاره ټاکل شوي دي. په تیرو میاشتو اونۍ کې هم د افغانستان د بیلابیل ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي وو. د یا دو ولایتونو اوسیدونکو هیله څرګندوي چې نوی ټاکل شوی کسان په ادارو کې سموالی راولي. او د هلمند ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه ملکی کسان ټپیان شوي. د هلمند والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه 3 تنه وسلوال طالبان هغه وخت د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوی چې د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا د یو غړي حجی اطلس پر کورې د شپې لخوا حمله وکړه. شاغلی احمدی وویل په دغه پیښه کې په ټولنیز شورا کې د خروټو د قوم استاذ اطلس او د هغه زوی ټپیان شوي دي، خو وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان خبر نه سمې زو نړیوال خبر نه بله احمد شه بس خوري.
په بریتانیا کې نن خلک رای ورکوي او داسې ښکاري چې په څو لسیزو کې به دا تر بل هر وخت نشتې پارلماني انتخابات وي. له نظر پوښتنو ښکاري چې د سریاسم ګورډن براون کارګر ګوند چې له 1990 کال حاکم دی له مخالف محافظه کار ګوند سره به چې ډیوډ کامیرون یې مشي کوي په انتخاباتو کې نشتې وي او سیالي به سخت وي. درېیم مخکښ ګوند لیبرال ډیموکرات دی چې نیک کلېګ یې مشي کوي او د دې ګوند ملاتړي هم زیات شوي دي. ټاکل شوی دی چې لومړنۍ نتیجې به په دې پسې ژر خپرې شي چې د رایو مرکزونه وتړل شي. د رایو مرکزونه په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې بندېږي، یعنی د کابل په وخت د شپې 1:30. که چیرته یو ګوند هم د پارلمان په 1450 څوکیو کې اکثریت ترلاسه نه کړي نو پارلمان به یو ډول معلق شي او له 1940 میلادي کال را په دې خوا کله هم د بریتانیا پارلمان داسې نه و شوی چې اکثریت پکې د یو ګوند هم نه وي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر نن د اروپا پارلمان ته په بروکسل کې وویل چې تر بل هر وخت نن سبا امریکا او اروپا یو بل ته اړتیا لري. جو بایدن وویل سره له دې چې متحده ایالات او اروپا ګډ میراث نه لري، خو زموږ نړیوالو ګټو موږ سخت سره پیلی یو. د امریکا مرستیال ولسمشر د اروپا په سفر دی او ټاکل شوی ده چې دی د ناټو له عمومي منشیان درس فوګراسموسن سره وګوري، د اروپایي ټولنې له مشر هرمان وان رومپای سره خبرې وکړي او بیا د جمعې په ورځ هسپانیا ته ولاړ شي. اروپایي پارلمان ته جو بایډن دا هم وویل چې د ایران لنجمن اتومي پروګرام د نړۍ په یوې ناکرارې سیمې کې د وسلو سیالۍ ته لمن وهلې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ایران به یا له نړیوالو سره درېشي یا به یو مخ منځوي کېشي. د یونان د سوداګرۍ ټولنو نن د خپل حکومت د اقتصادي پلان پر ضد د مظاهرو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه سربیره پر دې شوې ده چې پرون په اعتراضونو کې درې تنه ووژل شول. یونان غواړي چې مالیې زیاتې کړي او معاشونه لږ کړي څو د اروپایي ټولنې له نورو هیوادو او د پیسو له نړیوال صندوقه 110 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. د یونان پارلمان به نن د مالیې د زیاتېدو د تنخواو د کمیدو او د تقاعد د لږېدو وړاندیز ته رای ورکړي. د حکومت د نوي پلان پر ضد پرون په لسګونو زره اعتراض کوونکو له پولیسو سره شخړه وکړه، یو شمېر ودانۍ یې زیانمنې کړې او موټرې ویجاړ کړل. د اور اچوونکو بمونو له لاسه په دې شخړو کې درې تنه ووژل شول. بل لور ته د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د جرمني سریاسم انګلا مرکل د اروپا په هغو برخو کې چې راکړه ورکړه په ایروده د حکومتونو له لوري د بودیجې د سختې څارنې غوښتنه وکړه. د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته په ګډ لیک کې دغو دوو مشرانو ویلي دي چې په هغو 14 هیوادونو کې چې ایرو اصلي پیسې دي باید داسې اصول مراعات شي چې د یونان د بحران په څیر له ستونزو سره سم چلند وکړي. د جمعې په ورځ د ایرو زون هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه کوي څو یونان ته د 110 میلیارد ډالرو پور تصویب کړي او په دې ډول دغه هیواد له اقتصادي ستونزو وژغوري. دغه مشران همداراز د بروکسل په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې د یونان په څیر ستونزه بیا تکرار نه شي. بل لور ته نن د ایرو بیه په تیرو 14 میاشتو کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې راښکته شوې ده. هندي محکمې نن په 2008 کال کې د ممبئی په تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په تور یو پاکستانی په اعدام محکوم کړ. په دغو بریدونو کې تر 168 ډیر کسان ووژل شول. د ممبئی په درې ورځنۍ جګړې کې 400 وسلوالو د دوو هوټلونو او د یهودانو د یو مرکز په ګډون د دغه ښار مهمې سیمې نیولې وې. یوازې یو وسلوال محمد اجمل قصاب پولیسو ژوندی ونیو. په ممبئی کې محکمې اجمل قصاب مخکې په 80 تورونو مجرم پیژندلی چې په دغو کې د هند پر ضد د جګړې جرم هم دی. په هند کې د اعدام د دار په واسطه کیږي. د اجمل قصاب د اعدام حکم اوس باید استیناف هم تایید کړي. او روسي خبردار دی چې د نایجیریا سرپرست مشر ګورډلک جاناتن د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د مراسم یو ورځ وروسته د ولسمشر تر وفات ترسره کیږي. ولسمشر عمر عیار ادوا د چهارشنبې په ورځ له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. جاناتن د یار ادوا د ناروغۍ پر مهال هم سرپرست ولسمشر و. نایجیریا چې د افریقا تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري، د اداري فساد ستونزه لري او دغه هیواد له تیلو په مالامال سیمه نایجر دلتا کې له ناکراریو سره مخامخ ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو قدرمنو دوستانو د خبرونه دوهمې برخې ته خراغلاست. یادونه کوو چې د بحث موضوع د امریکا ته د جمهور رئیس کرزی سفر او د سولې مربوطی مسالې په دې ارتباط بحث روان دی. او د کابل په سټوډیو کې محترم مېلمانه دي، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سیدی او د ولسي جرګې غړی ښاغلی داوود سلطان زوی.
بله، مجددا احترامات تقدیم است. بازم با اجازهتان شماره تلفن یک بار اعلان بکنیم، چون دو مهمان داریم و از طرف حکومت هم کسی نیست. این بار از او خاطر شنوندگان میتونن زیادتر نظر خود را بگوین از طریق رادیو. ما دو شماره در افغانستان در اختیارشون داریم که 0700 822 755 و 0799 203 540 می باشد. و شماره های بین المللی ما 00 42 02 21 12 41 01. چهار شماره آخر تغییر میکنه، 42 01 43 01 44 01. خب در قسمت اول ما زیادتر کوشش میکنیم انتقادات انعکاس بتیم و در قسمت دوم زیادتر کوشش میکنیم که روی راه های حل و چاره. حالا از صحبت های یک ساعتی ما تا نتیجه برمی آید که در این سفر از آقای کرزی توقعات مردم هم زیاد است که آرزوهایشان را انعکاس کنند. یکی از مهمتر مهمترین چیزایی بودن که اینا میگن به ما جای کار مسئله اقتصادی مهم است. خب از طرف امریکا خب تقاضاش بود از آقای کرزی که شما مسئله فسادی داری رو باید سرش استاد شوین، حال نتیجه از او را خواهد پرسید که در مسئله ازی فسادی داری تا حال چی کارها شده. به هر حال ما سخنم میگذاریم بازم با آقای سلطانزوی. سلطانزوی صاحب، شما خب به شکل رسمی گفتین از اجنده خبر ندارین، مگر آقای سعیدی خب والا از کلی که زیادتر خبر داشت یک چیزا گفت. چطور خوش هستین از معلومات آقای سعیدی یا نیست؟
بسیار زیاد مستفید شدم از معلومات آقای سعیدی و ما چون یک موقف رسمی در ولسی جرگه داریم و رسما ولسی جرگه از هیچ چیز خبر نشده، به او خاطر من در رسانه ها وقتی که صحبت میکنم موقف رسمی خود باید من نظر بگیرم و از پخش کردن موضوعات غیر رسمی ولو که خبر هم باشم باید احتیاط بکنم، ورنه ماندار آقای سعیدی معلوماتش یقینا موثق بوده و امیدوار هستم که اگر ای به 100% هم موثق نباشه، موضوعات عمده که در اجندا باید گنجانیده شوه موضوعات باید باشه که در افغانستان او هفته ها بحث شده باشه. اینمی پروگرام های مثل پروگرام های شما جهان معلومات است، در قرن معلومات و تکنولوژی زندگی میکنیم و حکومت داری توسط حاکمیت نمیتونه انجام بیافه. بالزی حکومت داری های موفق حکومت داری های هستند که از انعکاسات امیال و آرزوهای مردم الهام گرفته باشه و زمانی که سفرهای به این اهمیت عیار میشه بسیار خوب است که یک دیبیت و گفتمان ملی اجنداها را اقلا نقاط عمدهش برجسته بسازه و او را رئیس دولت یک مملکت با خود یک جا ببره و با متحدین خود بحث بکنه، تشویش های مردم خود، خواست های مردم خود، آرزوهای مردم خود و ضروریات مردم خود عیناً احساس بکنه و او را انعکاس بده و اینمی موضوعات است که من فکر میکنم لب و لباب خواسته های مردم میتونه.
بله سلطانزوی صاحب، خب به کمک شوخی هم بکنیم، میگه در بین مردم مجمع 100% هم نمیفهم، میگن که ای قاز را رفتن لکلک میگه تقلید کرد، بازم او را رفتن خودش هم میگه یادش رفته. حالا نظام افغانستان میگن که نظام ریاستی است در رقم امریکا واری. خب حالا اگر رقم امریکا واری باشه خود امریکا زیادتر کوشش میکنن در مطبوعات در روی مسائل مهم یک ذهنیت آمار قبل از قبل آماده بسازن، بگن که مثلا در دهی ساحه ما میخواییم امریکا را بگن که مثلا در 10 سال از افغانستان اساکر تا خارج کو، یا مثلا کد طالبان میخوایم از او خواهش کنیم که برین تشریف ببرین به عربستان. این گپا رو باز مردم میگن در مطبوعات و مردم نظرش انعکاس میتن، باز از مجموع از او رئیس جمهور یا احزاب سیاسی رای خود کم کم تصدیق میکنه کدام کارا بکنم که مردم از ما پشتوانی بکنه، بازم اون قسم میره سر میزم گپ میزنم. بس لال این کارا نمیشه. خیلی مثلا این موضوع را شما چه قسمی بررسی میکنین اگر در پارلمان به شما خبر داده نشه؟ عکس العمل بعدی شما چی خواهد باشه که چی میفهمین که چی میشه حالا در امریکا؟
ما قبل از اینکه سفر آغاز شه در پارلمان پیشنهاد کردم که باید منعیس یک حرکت ضروری برای اینکه قوای تقنینی همچنان قوای نظارتی است و پالیسی های امده دولت به اساس حکم قانون اساسی تصویب میکنه، حداقل راضی به موضوعات یک صحبت صورت بگیره، ولسی جرگه افغانستان در جریان قرار بگیره. اما متاسفانه من نمیخوام این را بدبینانه قضاوت بکنم، ما هنوز هم بعد از 8 سال کوشش نمیکنیم که بیاموزیم، هنوز هم فکر میکنیم که قرن 18 یا 19 است و امو زمامداری مطرح است، در حالی که اطور نیست. امروز یک افغان با یک دانه تلفن از دورترین نقطه افغانستان میتونه در هر چیز اثر بگذاره و از هر چیز با خبر باشه و در حالی که این مردم نمایندگی هم دارن در پارلمان و ما میخواییم حکومت داری بکنیم و دولت مستحکم بسازیم، بهترین شانس است که پارلمان مملکت باید مستحکم بسازیم ولو که او پارلمان نقایص هم داره. در هیچ شک نیست که پارلمان مثل حکومت نقایص داره و در صدد اصلاح از او باید برایم، اما ایجاب میکنه که برای حل نقایص پارلمان رول باید داده بتونیم که او بتونه خود درست بکنه، خود عیار بسازه و همچنان حکومت ما فکر میکنیم که هر ارگان مملکت اگر رول زیادتر پیدا کنه، رول اساسی پیدا بکنه، او به اصطلاح رول ارگان‌های دیگر ضعیف می‌سازد، در حالی که اونطور نیست. هر ارگان ما که قوی میشه به اون اندازه دولت ما قوی میشه. و فکر میکنم که در اینجا یک مغالطه و یک سوی برداشت وجود داره به نظر من.
بله سلطان زوی صاحب، تاسو که مسئله ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې دا د اتلسمې نونسمې پیړۍ هغه رواج پاتې دی یا د حکومتدارۍ په حساب باندې، څه فکر کوئ چې دا به داسې افغاني خصوصیت وي او کنه داسې به د یو سیستم په شکل باندې منل شوی وي؟ اکثره په افغاني دفاترو کې یا ارګانونو کې داسې چې یو نفر رئیس وي یا مشر وي، بیا د نورو ته دومره چندان اهمیت نه ورکوي، وي زه باید خپله ټول کار وکړم، هر شی وي باید زما صلاحیت وي او زما خبره باید د کاڼي کرښې. نو فکر کوئ چې د دولت ساته همدا مسله مطرح ده او کنه د دې وشتمې پیړۍ مقررات او اصول څه اغیز کړی دی او ورو دا اداره او منیجمنت په یو بل شکل باندې باید مخته لاړ شي، لکه د یو ټیم په شکل باندې؟ فرض مثال تاسو په یو مسله کې پوهیږئ، بل سړی په بله مسله کې، مجموعاً د ټولو د نظریاتو او د کار نه یو ډیر ښه سیستم رامنځته شي، او کوم سړی چې په راس دولت مشر یا د ادارې یا د سازمان یا د دولت په مجموع کې وي، هغه په دې خپل وي چې خان په یارانې د خپل دوستانو باندې موافق وي. داسې مسله فکر نه کوي چې دا به وسم داسې یو دود په شکل یاد یو فرهنگ په شکل کې وایم پاتې څنګه دا توضیح کوي سه؟
دا هماغه خبره چې ما کوله مصدی رانواخس دی را الله شاید استعمال کړ، دا د دې خارندوی دی چې د افغانستان خلک د خپل د دولتونه او د خپل د حکمان نامش پیش قدم دي. همدغه خبره تاسو وکړه چې خان په یاران دا د چی خارندوی دی؟ دا د دې خارندوی چې خلک همیش پیش قدم دي او خلک وایي چې مونږه غواړو چې په هر شي کې برخه ولرو، مونږه کولای شو درته ووایي چې زمونږ مشکلات څه دي. مګر دلته متاسفانه په افغانستان کې په متمادي توګه هر څوک چې په قدرت راغلی، اوله یې ډېر په عذر او زارۍ او په کرنش قدرت ترلاسه کړی، بیا چې په قدرت باندې ناست دی، په چوکۍ باندې ناست دی، نور بیا یې هېر سوي دي هر شی. دا یوازې اوس نه دی، بلکې پیړیو پیړیو کې افغانستان دغه تریخه تجربه درلودله. مګر کاش کې زده کړو په اسلام کې او په د افغانستان په دود او دستور کې هم دغه موضوعات واضح دي، او مونږ نه د هغه موضوعات نه استفاده کوو، نه خپل د دود دستور نه استفاده کوو، او نه د اوسنی پیړۍ د ایجابات لپاره ځان چمتو کوو. دلته یو مهمه نقیزه چې موجوده ده دلته د یو رواني حالت حاکمانو ته پیښیږي. زه فکر کوم چې دا د تعلیم او تربیه او د روزنې مشکل دی چې مونږ په افغانستان کې باید د لیډرشپ په هر سویه چې د رهبرۍ هر سویه چې د کلي نه نیولې تر کابله پورې د رهبرۍ د تربیه لپاره باید مونږ د جامع په نوی نسل باندې کار وکړو، چې دغه مشکل چې اوس تر اوسه پورې مختلفو نسلونو درلود، دا مشکل په آینده کې حل شي. دا په یوې شپې کې نه حلیږي. دا د دینی علماو رول پکې شته، د میډیا رول پکې شته، د روزنې او د معارف رول پکې شته، او د کورنۍ رول پکې شته. دا ټول باید یو ځای سي او خپل رول ولوبه. په دې کې اساسي رول خپله دولت او د دولت ځینې څانګې او مدني ټولنه په دې کې ډېر عمده رول لوبولی سي، او هیله ده چې دا کار شروع سي. زر
سعیدي صاحب تاسو هم که غواړئ، سعیدي صاحب خپل نظر په همدې ارتباط لنډ.
بله سعیدي صاحب بفرمایئ.
تشکر جناب صاحب. یک موضوع را میخواستم عرض کنم پیشتر که شما جناب سلطان جو سپاسون کردین، گفتین که در روزنامه نوشته کرده که مکرستال گفته که آقای کرزی آدمی مورد اعتماد است. من یک چیز میگم، من یک دو دفعه فرصت شده با آقای مکرستال دیدم، با هالبروک دیدم. ای البته میگم دیدگاه شخصی می است، همین آقای جنرال مکرستال بر علاوه که یک نظامی امریکایی است، یک دیپلمات زیاد زیرک است که مثال دیپلماسی را میفهمه، و یه حرف هم که زده شما میفهمین که از خانه میزبان زده، یک حرف دیپلماسی و یک ضروری است. اما از دیدگاه من آقای هالبروک یک دیپلمات هوشیار ولی بسیار مدنبق و مقرور. همی که ربابط افغانستان و امریکا حسنه نبود، آقای کرزی حرفای کم و زیاد میزد، زیادتر عکس العمل های آقای البروک است. وقتی شما با آقای البروک بشینی احساس میکنه که آدم از پدر کلان مزدور ازی است. یعنی بسیار یک نام مقرور و چی است. به هر صورت اونجی را که شما در مورد بازسازی گفتین، من به یقیده هستم که اگر صلح در افغانستان برقرار نشه، جنگ باشه، ما کمتر میتونیم بازسازی کنیم. علتش چی است؟ من دوست رقم بسیار کوتاه میگم. مثلا طی 8 سال امریکا 266 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده، از اون جمله 90% در حصه نظامی مصرف شده، 10% در حصه بازسازی. یک رقم دیگر میگم خدمت شما، مثلا بودجه افغانستان سالانه 600 میلیون دلار است، اما 4500 نفر قوت های نظامی اینا 500% بودجه ضرورت دارن، از کجا از این بازسازیش؟ یا مثلا امریکایی ها، شما میفهمید که همین لحظه در شمال افغانستان اینا 74 قرارگاه دارن، حتی همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم روزانه مصارف تیل امریکایی ها در افغانستان 320 میلیون دلار میشه. اگر در افغانستان صلح باشه، مذاکره باشه، انهمی پولاخ بسیار پولای بل. خوبی از دلار
سعیدی صاحب
میتون افغانستان آباد کنه.
بله سعیدی صاحب، شما حقا معلومات دارین، احصایام دقیق میگین، گفته میتونین که امی جرگه صلح چقدر پیسه ضرورت داره؟
ما جرگه امن منطقوی که 3 سال پیش دایر شد تکرار میکنه،
یعنی حالی که نوه که در نظر میگیرن، حالی که نوه که در نظر میگیرن چقدر؟
من فکر میکنم که در حدودی دلک دلار از اول تا آخر شاید مصرف خواهد، اما مصرف حقیقی شاید 5 باشه، 5 دیگه 10 میلیون دلار شاید مصرف داشته باشه، 10 میلیون دلار، اما شاید 4 میلیون میشم.
سعیدی صاحب، گاردین امروز نوشته کرده که میگه که تقریبا از خاطر از این جرگه 160 میلیون دلار در اختیار دولت خود گذاشتن. 160 میلیون دلار هم والا از دلک شما بسیار فاصله داره. خب خیر، به هر حال خب از این از موضوع خارج نشیم. بله از موضوع خارج نشیم، اما یک خرج بسیار زیاد کلان است که آقای چیز. خب به هر حال ما به شنوندگان عزیز ما فرصت زیادتر میدیم، اگر اونا تلفن بکنن تلفن‌هایشان برمی‌داریم و راجع از این مسائل صحبت میکنیم. آقای الکسی بله. گفتنی داریم؟
ما فقط گفتم دوستانو که خبرونه می تاخیر کری تاسی د آزادی په سپو کې درمو اجازه دي خبرونه اوري د بحث موضوع د امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر په دې ته بعد خبري کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سعیدی او د ولسی جرګې غړی ښاغلی داوود سلطانزوی زموږ ملمانه دي. تاسو کولای شئ چې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ او خپل نظریات وړاندې کړئ. دا اوس یو ټلیفون لرو، مهرباني وکړئ صاحب ځان معرفي کړئ، پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. وعلیکم
السلام. مهرباني شنواره صاحب،
ما د امنیت مبارک او پښتنه کول تاسو ملمنون
مهرباني وکړئ.
دا دومره خارجي ځواکونه راغلي درې څلوېښت ممالک، هغوی کې درې کسه راځي چې پایتخت کې حمله وکړي، په خپله حمله کې کامیاب هم شي، خپل هدف ته مو ورسېږي. بل ما د خارجي ځواکو کله بمباري وکړي، بیا نو هغه خلک دلته راځي که موږ پلټنه کوو. دا پلټنه څه معنی لري؟ پلټنې معنی څه کوم تاسو؟ که خارجي ځواکونه یو ډز وشي، بیا هغه کله ټول اور لاندې ونیسي، څومره ملکي خلک تباه شي، او دوی چې دلته څلوېښت 50 نفره مړه کړي، بیا واچ موږ پلټنه کوو. ورسته پلټنې به معنی څه شی ده؟ مت پلټنې معنی راکړي.
کور دی ودان صاحب، دا به سلطان زوی صاحب ته توضیح کړي. یو بل ټلیفون لرو، مهرباني صاحب د آزادې رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
او خبر ده چې خلک دونه ډیر دي چې ځانګړي شي، چې د دې نو زکه دې داسره شي کني پر نمبر څومره خلک
ها او ټلیفون دې قطع شو ورونه کوښل ښاخه اواز هم شي نور دل کیږي خو پوښلو چې انتول طالبان کمزوري دي او
دغه ټلیفون دې ګام ځه.
مهرباني شه.
سلام علیکم.
وعلیکم روجان در رادیو دلګټی ته کې همیشه چې خبرې کوي بیرته راغ سم نه راځي. لطفاً رادیو ټیټه کې به خبرې وکړي. مهرباني
مننه. صحیح صاحب، ځان شغه بیچاره د نګرانه په تماس کې او حاصل د مخه تاسو مرمر سلام او احترام دې مو.
مهرباني.
زما په خاطر دا چې مخکې سړي څه ویل چې نو پیغام چې څو کډ وسو څو ته میلیارډ یو خصوصي د افغانستان کې مصرف شوی دی، دا چې روسان هم تر غلي بلون د غوښتنې د مطالبه نه هغه چې وته ویل چې افغانان موږ 10 میلیارډ ډالر خزدار دي، دا اوس چې امریکایان افغانان راغوښتي دي د سولر کې چې بعضي مرشان د امریکایان د دوت ورکړي افغانستان تر غلي دي، نو دوی چې سبا ته وځي نو دغه 200 میلیارډ د بسو ورګي نو دغه بارکه چې ته د لایو ځي نو دوی به دغه ولادت بسو ورګي نو دغه سره د مرمرو نه ماتول څه
کور دی ودان سر. ها یو بل سه مهرباني وکي.
الو
مهرباني
بفرمایئ.
سلام علیکم.
وعلیکم.
زه یک محمد د شکر ته خبر کوم.
مهرمانی نیک محمد خان.
زما دا نظر دی دا کرزی صاحب چې اوس په اصطلاح د سولې خبرې روانې دي او دا چې انګیرنه کیږي چې دوی به د سولې په باره کې هم دی هلته مشورې کوي، نو موږ دا نظر دی چې مثلا کرزی صاحب دې څه ناڅه په اصطلاح دا احساساتي چې دوی ورته وایي یا هر څه په احساسه خلک ورته وایي د دوی لږ خیال دې وساتي، ځکه په افغانستان کې نو که واقعاً استقلال موجود وي نو دی یو کار دې وکړي بیا بعدن هغه دې همکاري ورسره وکړي، نو داسې دې نه کوي چې دوی بس هر کار چې کېږي د هغوی سره بیا اوله مشوره اخلي بیا د دوی هغه کار په افغانستان کې اجرا کوي. نو دا مثال دی همداسې نه کوي لکه ببرک واري چې هغه ول دا خونی پاک چې په اصطلاح د شوراویانو دا ګډ سوی سره او دا هیڅ قدرت نشي کولی دا د بین ووسي، نو دوی دې هم دا خپل دوستي ته هغه اندازه نه رسېږي ځکه د افغانان شهیدان ورکړي، افغانانو قربانیانې ورکړي، د هغوی احساسات دوی په نظر کې ونیسي او داسې دې نه کوي چې دا دوی خپل د امریکا سره دا دوستي په داسې کې لکه یو سړی و خودکشي ته او انتحار ته مجبوره کړي، ځکه په افغانستان کې هر کور داسې کور نشته چې دا یو شهید نه ورکړی په دوران د جهاد کې، د یو قرباني نه ورکړي، نو نن هغوی دا فکر کوي چې دا موږ د جهاد ثمره څه شو، دا موږ د غڅو شو، ځکه دا خو هېڅ فرق نه کوي د امریکا او د شوروي د دواړه سیاستونه په افغانستان کې.
تشکر صرف
یو دقیقه
مهرباني
صرف خبره وم، مطلب مې دا دی چې فرق په دې کې دا ده چې شوروي مثلا په افغانستان کې یو احمقانه سیاست په مخه وړی او امریکای زیرکانه وړي، نور موږ په نظر هیڅ فرق نشته د دوی په مابین کې.
پوه شو، ستاسې اواز خو دا دی واورېدل شو او پوښتنه دې مو واورېدل شو، نظر دې مو واورېدل شو. یو بل ټلیفون دی، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد الله درګی سوجارم نشست تماس کوم وروره.
درګی صاحب مهرباني،
تاسو مېرمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او دا کردې صاحب چې مثال د خبرې امریکې ته ځي کنه،
بله،
نو ته کوم ښه کارونه کړي دي په افغانستان کې چې دی اوس بیا هم روان ده د افغانستان دپاره غوښتنې کوي؟ غوښتنې خو زموږ دپاره ټولو په تاوان تمامې شوي دي.
نو څه باید وکړي ستا په نظر؟ لاړ شي که لاړ نه شي؟ لاړ شي که لاړ نه شي؟
د ما په نظر بالکل د دی استعفا وکړي، ځکه چې داسې کوم کارونه چې دا د امریکایانو سره راغلي ټول فاسد، ټول غیر اسلامي، ټول په تاوان د ملت.
و وروره، یو خبره دا ګوره، بخنه غواړم ته په عربستان سعودي کې، مګر ته په خدای باور کړه، دغه مخکې څو ورځې راغلم په کابل کې مسجدونه اذانونه دي لمونځونه دي، نو داسې سړی حکم نشي کولی چې ټول کافر دي، دا به لږ داسې سړی بلې لارې ته بوځي. و وروره، داسې ووایه چې مشکلات به یې که اداري فساد دی، رشوت دی، هغه بېله خبره ده، ولې په یو چا باندې د په یو مملکت باندې د الحاد حکم کول یا د کفر، دا سړی ګناګاري ډېره لویه ګناه ده وروره. داسې زه نه پوهېږم،
زما نظر دا شی ده سدس څومره کومکونه د افغانستان په ګټه پورې غوښتي دي یا غواړي، دا ټول په تاوان ورته تمام شوی دي.
نو باید څوک وګوره، اوس دا سعودي عربستان کې ته ناست دی، دا د سعودي عربستان پاچا د امریکا سره مستقیم معامله نه لري، دا پیسې او تیل او چې دا ځي او راځي، اوس امریکایي عسکر هلته نه دي، دیره په
عسکر امریکایي په دا جام است.
بله، کوم چې هلته مظاهره وکړله چې ولې امریکایان دي. بله
صحیح ده، امریکای عسکر دلته ډیره دی، ولې دلته حد و حدود ورته ټاکل شوی، فلدي حدود نه به ته نه اوړي. امریکایان خو زموږ کورو ته د شپې راوړي، سپیو باندې وخوړلو، کال تیر شو په افغانستان باندې کورونه یې راوویستل، په توپو یې وویستلو، آیا موږ نور ماشله وکړو؟
نو باید ته فکر کوي چې افغانان باید د قابلیت ولري چې خپله ځان ته سوله راولي او په خپلو کې سره جوړ شي، او دغه تنظیمونه او ډلې چې دي، او د طالبان او د نور مجاهدین او د شمال او جنوب، دا به سره په یو دسترخوان باندې کښېني او یو لاس به پورته کړي چې پلانې د زموږ مشر یو نور به جنګ نه کوو، یو اسلام دی، یو ورونه یو سره مسلمانان ټول ورونه دي. ته فکر کوي دې حالت ته به افغانان ورسیږي؟
زما په نظر تر اوسه پورې دغه کوم خلک د افغانستان چې دا په پخوانیو مجاهدین هم سم یاغ نه لري، اعتماد نه لري، غیر له طالبان نه چې غو امنیت راوستی و، امنیت شریعت جاری کړی و په افغانستان کې، نور هغه پخواني مجاهدین هم نشي کولی چې په افغانستان کې امنیت راولي. پخواني مجاهدین انشاءالله نشي اوسېدی دي ایسته
کور دی ودان دسته تلیفون ندی. خیر، نو یو څو دقیقې به سلطان صاحب دا دورونو پښتنې خودم واورېدلې، خبرې مې احساسات هم د دوی هغه بیان شول او دوی خپل نظریات وړاندې کړل، خو درچا نظر ځان ته محترم دی، دوی موږ هم غواړو چې دوی ته موقع ورکړو چې خپل نظر ووایي او پښتنه مطرح کړي. نو څه تبصره لرې صاحب د دوستانو د احساساتو او د پښتنو په ارتباط؟
یو موضوع ته چې باید اشاره وکړم د خپل تجربې نه غږ ما په عربستان کې ځوان کړی هلته استاد وم درس مې ورکاو عربستان کې هم یو اسلامي ملک دی د اسلام مقدس ځایونه هلته پراته دي مکه معظمه او مدینه منوره مګر په عربستان کې هم فساد سته په عربستان کې هم فحشا سته او په ټولو اسلامي هیوادو کې هم اسلام برقرار دی او هم په هغه